ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني د قبایلی سیمو وکیلان او من تحریک وای چې د شکیل افریدی د سزا په خلاف با اپیل کوي په قبایلی سیمو کې که یو خوا تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا ړنګیږي نو بل خوا په پاتې سکولونو کې پوځ ځای په ځای ده او تعلیمي لړۍ په ټپه ولاړه ده په کوټه کې راکټي بریدونو درې کسان وژل دي او یو شمېر سیاسي موندونه په دې نظر دي چې په بلوچستان کې د پوځ امنیتی دارو شتون بلوسان یا غیتوب ته حسوی ونی د خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو اول ورزو بوروال کاکړ ته چې خبرونه تی وورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکه د افغانستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د نیټو د ځواکونو په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي په اورکزی ایجنسۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د یو کومندان په ګډون څلور وسلوال وژلي دي او د بلوچستان د کوټي په ښار کې د پرونی راکټي برید په پایله کې د وژل شوو شمیر درو ته رسیدلی د افغانستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د نیټو د ځواکونو په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي دا پیښه تیره شپه د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردې څېړې په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د نیټو ځواکونو پر یو کور هوایي برید وکړ د ځایي چارواکو په وینا په پیښه کې اته تنه وژل شوي دي د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پخلی وکړ او ویل د نیټو د ځواکونو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي په اورکزی ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د ګولباري لعمل د یو مقامی کمانډان په ګډون څلور وسلوال وژل شوی دی د استخباراتي ادارې او چارواکي ویلي چې د بر اورکزی ایجنسی په ګندۍ ټل سیمه کې د وسلوالو لخوا د ډزو په جواب کې امنیتی ځواکونو د توپ خانې استعمال وکړ چارواکي وایي چې د وسلوالو د کمانډان رحیم خان نومیدی چې عمر یې تر 15 کالو اوښتی وو او له علي خیل قبیلې سره تعلق درلود په دې اړه د وسلوالو طالبانو لخوا سند ویل شوی د بلوچستان د کوټي په ښار کې تیر شپه پر دوه بیلابیلو ځایونو دوه توغندي لګیدلې چې له عملیې د وژل شوو شمیر درو ته رسیدلې په دې پیښه کې ټول شاوخوا شل تنه ټپي شوي وو لومړی راکټ د ښار په ګڼمېشته سیمه کنداري بازار کې لمنان څلور لارې سره نږدې د څپلویو پر یو دوکان ولګېد او دوهم توغندی له هغه لږ څه وروسته د ښار پر کاسي سړک راوغورځېدې یو کس په کنداري بازار کې د لګېدلې توغندي د سترګو لیدلې حال له مشال ریډیو سره داسې شریک کړ
زله او دا چې ګاډې لاس پلر ګاډې دا دوري ترسه چې دوري ترسه چې رالم درز اوسې زه اول د سترا شو اسمه ورو خاله ګرځم منډه شول خاله زره منډه شول بس زورانه دوه درکه سام پرته ول د خپل شورالم ورو دکان دوه دی یو شینه مال میږي ا دوه درکه سام یو سرپورټ کله غولاړل دا سکوټر باندې واسه سپټال باندې ا یو ډیر زخمی و ډیر خلازه پورټ کله دوه دکان اوس دا چی
تر دې دا ماند دی وردونو پاړه کومې ډلې څنګه دی ویلې د افغانستان په پارا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې پرونه وخت یې شپږ وسلوالو مخالفین ژوندین ولې د فرا ولایت د امنیه کمانډانۍ سرپرست سمونوال توریالی وویل د کسانو چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې ونیول سو په مان چخولو او رانکار فعالیتونو کې لاس درلود د چارواکو په وینا لدی جلا په فرا ولایت کې درې تنه هغه مهال ووژل سو چې ماینونه یې شخول په شام کې د هغې پیښې په نړیواله کچه غندنه روانه ده چې تر نوی زیات ولسی وګړي پکې ووژل سو تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان ویل چې دا پیښه د شام د حکومت لخوا په ظالمانه توګه له نړیوال قانون سرغړونه ده سپین ماڼۍ د دې پیښې په اړه وویل چې دا برید د دې غیر قانوني رژیم د بدرنګوالي ګواهی ورکوي برتانیا وویل چې دوی دې پیښې ته د یو کلک نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او فرانس بیا وویل چې دوی به د شام له ملګرو هیوادونو څخه وغواړي چې په دې اړه یو غونډه راوبلي د شام د اپوزیشن د ملي شورا یو غړي لوی صافي له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د ولسی خلکو ژوند وژغوري
كما قلت وانا امد يدي لكل المصريين
دی وای موږ لا نړیوال نړی څخه غوښتنه کوو چې د ولسی خلکو د ژغورنې ذمواري دی واخلي نړی دې ته نشي کتلی چې په شام کې دا ظلم او دا ډلهیزه وژنه روانه وي دوی به د دې مخه نیسي په دمشق کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر جنرال روبرټ موډ وویل څارونکو د شنبې په ورځ د هومس په شمال کې په هولانو مشار کې 92 مړي وشمارل چې 23 پکې د ماشومانو وو په شام کې د بشیر حقوقو کارکونکو وایي چې دا وژنې د هغې بمبارۍ له کبله سوي دي چې حکومتي ځواکونو د جمعې له ورځې د شنبې تر سهاره په هولانو مشار کې کړي دي د مصر ولسمشری ته کاندید احمد شفیق ژمنه کړې ده چې که هغه انتخابات وګټل نو به عربي پاڅون ته دوام ورکړي احمد شفیق د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک د وروستیو ورځو وزیر اعظم و نوموړي پرون په قاهره کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په دې برخه کې به پر شاتګ نه وي هغه وویل لکه څنګه چې ما وویل زه ټولو مصریانو ته خپل لاس ورغځوم زه له ټولو سیاسي قوتونو له ټولو سیاستوالو سره هر ډول خبرو اترو ته تیار یم د هغه په وینا دی له خلکو سره دی او له ټولو خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې یو له بل سره موافقو ته ورسیږي په مصر کې د مئی د 23 او 24 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې احمد شفیق به د اخوان المسلمین له کاندید محمد مرسي سره په دوهم پړاو کې سیالي وکړي د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو د دې خبرونې په زولای کې مدرته دا راپورونه راغون کړی دي د قبایلی سیمو وکیلان او من تحریک پریکړه کړی چې د شکیل افریدی د سزا پر ضد اپیل کوي وکیل سیاستوال او قبایلی مشر لطیف افریدی وایي
د قانون په روسرا شکیل افریدی هیڅ جرم نه کړی ځکه چې هغه یو بین الاقوامي مفرور و هغه مفرور هم نه و بلکې دنیا ورته مجرم ویل هغه که هغه لټولی وي
په قبایلی سیمو کې که یو خوا وسلوال سکولونه ورانوي نو بل خوا پوز ودان سکولونه د امنیتي پوستو په توګه کاروي یو استاد وایي
چې څومره ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي زه وینم چې ملټري پاتې کېږي آرمي په قبضه کوي خاص کر هسپتالونه وګوره ګورنمنټ سکولونه وګوره هغه آرمي قبضه کړي دي
په کوټه کې دوه راکټي بریدونو درې کسان وژلي دي یو عیني شاهد وایي
زدور تیرس زچ رالم ز درز وسو ز اول د سترا شو وسم رو خاله ګرز منډ شو خاج زرا منډ شو بس زورانه دوه درک سام پرتهول
د مسلم لیگ نواز دل مشر نواز شریف وای بلوسانو سره ناروا سلوک هغوی یاغی توپ ته حسوی
اپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن باغی بنے گا
د دې خبرونه پرسته نیمای کی با ادبی پروگرام د باختر ستوري هم وری د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو اوري ورزو د دې خبرونه پیل کوو د دې خبرونه د سر راپور ته ورزو د قبایلی سیمو وکیلانو او امن تحریک پریکړه کړې چې د شکیل افریدی د سزا پر ضد به اپیل کوي راځي چې په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار سراج زهیر په دې رپورت کې وورو
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ډاکټر شکیل افریدی چاته چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکای استخباراتي ادارې سره معلومات شریکولو په تور کې د اف سی آر د قانون تر لاندې د ډیر ډیر شکاله د بند سزا ورکړل شوې ده د دې سزا په حق له د قبایلی سیمو وکیلان د امن تحریک او د سیول سوسایټي غړي وایي چې دا سزا غیر قانوني ده او دوی به د دې سزا خلاف اپیل کوي د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو وکیل سمیع الله افریدی سداسي
دا پټه د باندې موږ یو پینل جوړ کړو او هغه پینل به د قانوني طریقې کار چې وي د ای پی ای چونکه دا کېد کړی دی سزا ورور کړی دا ای پی ای باړه نو هغه فیصله موږ والو نو د کمشنر په عدالت کې تلته اپیل کیږي خو موږ فیصله د پاره هغه له ورغلی وو هغه موږ ته سبا د تیر ورځ تمرا کړی دی نو موږ لا هغه فیصله راکې نو د کمشنر په عدالت کې به موږ اپیل کوو که نور وکیلان موږ سره راضي او زموږ مرسته کوي په دې کیس کې نو ویل اینډ ګډ موږ هرکلی ورته وایو
د امن تحریک مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی او د فاټا وکیلانو دا فیصله کړې ده چې د دې سزا خلاف اپیل دایر کړي، او دې لړکی دوی وکالتنامه ډاکټر شکیل اپریدی ته لیږلې ده، او د هغه د لاسلیک وروسته به دوی دا کیس مخ په وړاندې بوزي. د زیاته کړه
چونکه په وطن کې ترګري خلاف جګړه جګړه کوم خپل وطن د پر د خپل خلکو د پر د دې وطن د انسانانو د پر نو موږ دا غنو کفرس کو د چکم کار کړی دی چې کوم درشوي دی یو هو د ترګري په جنگ کې دغه ملاتړ کړی دی د خاتمه کوشش کړی دی. بل دغه خبره ده چې دا چکم واقع شوی دا پات کې شوی او سزا ده ته په فاټا کې ور کړی شوی دی. نو دا غیر قانوني دی او دا هم چکم د لکه چلی کیږي.
د قانوني چارو ماهر لطیف افریدی مشال ریډیو ته ویل چې یو طرف ته حکومت ولستوي چې د ترهګرو معلومولو کې د حکومت مرسته وکړي، او بل طرف ته همدی حکومت شکیل افریدی بندې کړو. باید چې حکومت شکیل افریدی ته د سزا په ځای انعام ورکړي وي. د زیاته کړه
د قانون په روس را شکیل افریدی هیڅ جرم نه دی کړی، ځکه چې هغه یو بین الاقوامي مفرور و. هغه مفرور هم نه و بلکې دنیا ورته مجرم ویل. هغه که هغه یې لټولی وي یا هغه یې په ګوته کړی وي نو دا چې د پاکستان په هیڅ قانون کې جرم نه دی، ځکه چې په ابتآباد کې که د هغه د کورنۍ نه وینه اخیستې وي او د هغې ډي این اې ټسټ شي د هغې نه دا پته لګېدلی وي چې دا د اسامه کورنۍ ده، اسامه هم دلته دی، نو دا هیڅ قسم داسې وي داسې جرم نه دی. دا څوک وایي چې جرم دی؟ دا کم جرم کړی دی. زه چیلنج کوم هر څوک د پاکستان چا دا وایي چې دا دغه
د ذکر ورده چې د روسي کې د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شګیل اپریدی ته د 3 کال د بن او د 3 لک او 40,000 روپو د جرمانې سزا ورکړې وه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونه بل یو راپور ده. د قبایلی سیمو استادان وایي د دوی په سیمو کې د تعلیم په لار کې لوی خنډ خراب امنیت او پوځي عملیات دي. هلته د قبایلو لپاره د تعلیمي ادارې چارواکو او دا ویلي دي ورانکارو تر دې دمه یوازې په قبایلی سیمو کې 600 ښوونځي په بشپړ توګه وران کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو دغه استادانو دا خبرې په پیښور کې د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا شپږ ورځنۍ تربیت ختمېدو وروسته مشال لیډو سره وکړي. د دوی وینا وه چې قبایلی سیمو کې خوشا 600 سکولونه چې پکې تر 600,000 پورې زده کوونکي زده کړه کوي، خو ولې د ډېره وخت راسي د خراب امنیت له کبله دوی یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دا استادان وایي چې تعلیمي ادارې خوشته ولې د سکیورټي نه کېدو له وجې نه یوازې د دوی بلکې د زده کوونکو په ذهنونو باندې هم غلط اثر غورځيږي او دوی د یره ترخه سره مخ دي. وایي یو خاکه ورانکاري د دې سکولونه الوزوي، نه بل خو د ډېره وخت راسي روان پوځي عملیاتو هم د دې ستونزې سیوا کړې دي. په اورګزای ایجنسی کې سبق خودون کې یو استاد عمر داول په دې لړکې مشال لیډو ته وایي
موږ علاقې کې خاص کر چې نن سبا کوم حالات دي ملیټنسیا والے سره اهې دې وځي خاص کر چې څومره ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي زوینل ته کې ام ملیټری پاتې شي آرمی په قبضه کې دي، خاص کر اسپیټلونه وګوره، ګورنمنت سکولونه وګوره، هغه آرمی قبضه کړې دي. په کار د چارمی هغه خالقو ایجوکیشن ته مکمل او شی خپل ایجوکیشن کنټینیو وساتل شي. نو دا د واشه ان آرمی او ملټنس حکومت دی په غیریا کې دا نیگیټیو رول پلی کوي.
د غرنګ د خیبر جنسی جمهوریت تحصیل د زنانو د کالج او استاد پختاور حلیم وای چې پسیمه کې دوی ته د خراب امنیت غټ ستونزې را مخې ته ده، او هم دا وجره چې د قبایلی سمو زیاتره زنانه د تعلیم نه ورسته پاتې وي.
د ټولو نه غټ مشکل خو موږ د شیدې د سکیورټی دی. لکه اوس 13 هفته شیدې نظم په کالج کې زموږ باونډری وال چې د ناغه ته
قبایلی سمو د تعلیمي څانګې مشر فضل منان نه پښتنه وکړه. د هغوی ویناوا چې د استادانو زده کوونکو او د خلکو یره تر په خپل ځای خولې دوی د دوی د تحفظ لپاره کوټلې ګامونه پورته کړې دي.
دا د سکیورټي مسله واقع شته. دا لکه خدا تروړ فاټا نه ده. دا په هر ایجنسی یا دغه یو پاکټس دي. کم پاکټس کې چې لکه سکولونه کلوز وي یا پکې حالات ټیک نه وي، لاین آرډر سچویشن وي، نو هغه ماشومان او استادان منګه نور زونه ته شفټ کړي دي. منګه بل دا بندوبست هم کوو چې د هغه علاقه کې کم چې پیسفل خپل علاقې نو هغه ماشومان هلته شفت کو ورسره استادان هم شفت کو نو د هغوی د تعلیمي سلسله جاري وي نو تر اوسه پورې شکر دی زمونږ داسې لسکه ژول ټیم نه ده شوی د ماشومانو او د ماشومانو تعلیمي کالم نه دی خراب شوی
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختګ ادارې وینا تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې و دېرش ته هلکانو جنکو کالجونه کار کوي لګیا دي دا رنګ د شپږ سوه نه سیوا سکولونه دي چې پکې شپږ لکه ماشومان سبق ترلاسه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدون کوس ورو د بلوچستان سرخار کوټه ته په دغه خار کې تیر شپه له معلومه ظاهره کټي بریدونه شوي چې په بازار کې لګیدلی په دې راکټي بریدونو کې درې تنه وجل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي تر دې دمه د دې بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیسته زموږ همکار خدای نور ناصر په نور تفصیل لري
د کوټې په ټول ښار کې د یکشنبې په شپه پرله پسې د دوو چاودنو غږ واورېدل سو چې وروسته څرګنده سوه چې دواړه راکټي بریدونه له نامعلومه ځایه توغول سوي چې شاوخوا درې تنه یې وژلي او تر پنځلس زیات یې ټپیان کړي دي. لومړی راکټ د ښار په لوی تجارتي بازار کندهاري بازار کې ولګېد. تر پیښې سمدستي وروسته د پیښې په ځای کې ولاړ یوه عیني شاهد مشال راډیو ته وویل
زور تیر اس زچ رالم درز اوس ز اول د سترا شو اسما رو خاله گر زنه منډ شول خاج زنه منډ شول بس زور رالم دو درک سام پر تهول د خو شو رالم رو دکان دو د یو شینه مال میجه ا دو درک سام سر پورته کلا غولاړل د سکوټرا باندې واسه سپتال باندې
تر دې وروسته چې امنیتي ځواکونه او امدادي ډلې همدې ځای ته ورسېدې نو بیا هم خبر ورکړل شو چې دوه مچاودنه هم راکټي برید دی چې د ښار په کاسي سړک کې لګیدلې. د دواړو راکټي بریدونو په اړه د سیټي پولیسو تانې یو مشر سجاد خان مشال ته وویل په دې بریدونو کې ټول درې کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. دا ځای لا هم معلوم نه دی چې له کومه ځایه دا راکټونه توغول سوي دي. د کوټې ښار د اوسنیو دوو راکټي بریدونو مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومېډلې لا هم قبول نه کړ، خو په تیرو وختونو کې د داسې بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د بلوچستان په موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه د یو قومي کانفرنس تابع شوې وه چې پکې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د بلوچستان حالات د وسلې په زور نه بلکې د مذاکراتو د لارې سمېدای شي. د کانفرنس تابع سپریم کورټ بار کړې وه چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ګډون لرلو. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مسخر راکوي.
د اسلام آباد مقامی هوټل کې د سپریم کورټ بار د سوري لاندې شوې دستورې ته په خطاب کې د سیاسي ګوندونو لارښودانو وی چې بلوچستان نه د ټول پوزونه او نورې نیم پوزي ادارې واپس روبللی شي ځکه چې دا وخت بلوچستان د پوزي چونې منظر وړاندې کوي. په دې موقع د مسلم لیگ نواز مشر میاں نواز شریف په خپل خطاب کې وی چې د یو خاص سوچ تر لاندې د بلوچو قتل عام کیږي او دوی د بغاوت اړخته شړل شي. د زیاتوي
آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن باغی بنے گا.
تاسو کده چا سره داسې سلوک کوي نو یو ورځ به هغه باغی شي او دا د هغه حق دی. بیا که موږ دغه باغی نه ګیله کوو نو هغه به بیځایه وي ځکه چې ولې نن موږ سوچ نه کوو. دا زموږ د ټولو فرض دی چې د هغوی نه تپوس وکړو څوک چې دا خلک بغاوت ته مجبوره کوي. د بلوچو سره نه انصافي کیږي دا په هیڅ جوړ نه ده پکار.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل تقریر کې وویل چې هر مسله د طاقت په زور حل کول کمکلی ده، باید چې د بلوچستان د خلکو محرومۍ ختمولو کوشش وشي او دوی په کامی بهیر کې شامل.
کبھی بھی آپ فوج کو سیولین ایریاز میں لے کے جائیں گے اپنی فوج کو بھی تباہ کریں گے.
کلے چھ ہم تاسو سیول علاقوں تا پوز اولے گئی نو دے سر با تاسو پوز ہم تباہ شی اور معاملہ بنورا ہم خراب شی. تاسو دا پاکستان تاریخ او گورے بنگلہ دیش تا او گورے بیا قبائلی سیمو کے سا حالات تھی اور دغا حال دا بلوچستان ہم دے زیون چھ دا بلوچستان دا معاملے یا وازینے حل دارے چھ پوز دی واپس رو بلے لے شی نیولے شو خلکو دا پارا دے دا رہائے او دا عام معافی اعلان اکڑی اور دا خبر و اترو دا لارے د دې حل ممکن دی.
د تحریک استقلال مرکزی صدر رحمت خان وردګ نه چې کله مشال ریډیو د بلوچو د بيدرکه او وجنو په اړه تاسو کو نو هغه وی چې دا د حکومت دوه مخیزه پالیسی ده.
دا د
حکومت بترین ناکامی ہے دل کی کدی دا خبر کئی دے ریزائن پہ ولے نور کئی دا طرف ہوں کا ما کہ بھائی دے انوال دی از حکومت سرم کے مٹے ہم دادی سی کرے
یا دی وچ دا کانفرنس پا اخر کے یو پنزل لس نکاتی اعلامیہ خبر کڑے شوا چ پکے ویل شوی دی چ ٹول بے درکا او نیولی شوی بلوچیان دی خوش کڑی شی وجل شوی او جوبل شوی کسانو تہ دے معاوضہ ور کڑی شی او دے کی ککل خلق تہ دے سزا گانے ور کڑی شی او دا خبر وترو دا لار دی دا بلوچستان دا معاملے حل الٹول شی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو تاسو مشال لیلیو تا اوگی ورزو کراچی تا دا پاکستان پا دغه خار کې شاوخوا یو نیم کال مخکې د وجل شوی پختون خبریال ولی خان بابر د کورنۍ غړي وای تیر ورځ په کراچی کې د پولیسو لخوا د ولی خان بابر د وجنې مرکزی ملزم لیاقت په وجنه باندې خوشاله دي دوی غوښتنه کړې ده چې د بابر په وجنه کې ککړو نورو کسانو ته هم باید له قانون سره سم سزا ورکړل شي په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو
د کراچۍ درخشان سیمې د تانهدار شفیق تینولی په وینا د خالی په ورځ د سیمې د پولیسو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال زخمیان شوي وو دغه زخمیانو کې یو تن هسپتال کې ایسا ورکړه د نوموړي په خبره وجل شوی تن لیاقت علي نومېدو او هغه په کراچۍ کې د وجل شوي صحافي ولی خان بابر په وجنه کې ککړ تر ټولو مهم کس وو د وجل شوي خبریال ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال رډیو ته ویلي دي چې د خپل ورور د قاتل په وجل کېدو هغه او هغوی ټول کورنۍ خوشاله ده
ځانی خبر ده قاتل اور خپل انجام پر ورسېدو بالکل مې خوشاله یو بلکې سپیشلی دا کوم پولیس افیسر دی دا هغه شکریا ادا کوم او د سین پولیس هم شکریا ادا کوم چې دا د معصوم انسانانو قاتلان دي او دا د خپل انجام پر ورسېدو
د هغه په خبره یاد شوی کیس کې نومان پاتې دوه کسانو سره هم باید قانوني چلند وکړي شي کراچۍ کې د جیو نیوز خبریال افضل ندیم ډوګر د اولی ورځ راهسې د ولی خان بابر د وجنې په اړه یې په مختلفو وختونو کې ریپورټونه جوړ کړي او دا کیس لنزدې څاري هغه وایي په شروع کې یې دا ګومان هم نه وو چې د ولی خان بابر وجن کې به نیول کیږي او یا هم وجل کیږي او هغه ځکه چې د ارواخات بابر د وجن کو تر شا ډیر پیاوړي کسان موجود ول
ایک لیاقت ایک اہم کردار تھا
لیاقت پدے وجنہ کے یو اہم کردار وو دد پگڑون دونور کسان د ترہگرے پزت جوڑے شوی محکمے اشتہاری گرزولی وو د ولی بابر د وجن کو ترشا دمر پیاوڑی خلق موجود وو چ ددے کے سرا تعلق لرون کی چو نور کسان پ پولیسو د پیشار اچولو پ مخا وجل شوی دی دغه وجل شو کسانو کی پولیس سرتیری د پولیسو مخبر او د یاتسیوی کیس د پلاتون کی افیسر شفیق تینولی ورور هم پنخه شوی دی د خار کی مخ کی هم د حکیم سعید پشان خلق وجل شوی دی او هر ورځ وجل کیږي هم خو جون کی یا خو نه دی نیول شوی او یا ک نیول شوی هم دی نو بیا روستو خوش کړی شوی دی د کراچۍ د خبریالانو اتحادی هم د ولی خان بابر د وجون کو د وجلو او نیولو هر کله کړی دی د کراچۍ یونین اب جرنالیست مشر امیر لطیف ویلی دی چې حکومت باید د نورو خبریالانو وجون کی هم ونیسی او د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ پاتې دوه کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري د ولی خان بابر رنه ټاټوبه د بلوچستان جوب سیمه ده خو نو موړې لمشوموالی را هسې په کراچۍ کې اوسېدو هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبريال په توګه کار کولو د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه نو موړې د خپل معمول سره سم له دفتره کور ته پلارو چې د کراچۍ له قطابات سوپر مارکیټ سره نږدې د وسلوالو د ګولو اخکار شو د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړتیا په تور پولیسو ورده مخه 15 کسان نیولې دي چې د پولیسو د پلاتنیز رپورت تر مخه نیول شو کسانو د ولی خان بابر په وجنه کې مرسته کړې او دغه کسانو د ام کیو ام ډلې سره د تعلق لرلو اقرار کړی دی خو د ام کیو ام ډلې چارواکي بیا دغه خبرې بی بنیاد ګڼي او وایي چې نیول شوي کسان او یا هم وجل شوی تن د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق نه لري ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو یو بل راپور ته د خیبر پختونخوا پیښور پوری تړلی سیمې ادیزو کې د امن لخر مشر دلاور خان وای حکومت چې د لخر د ملاتړ لپاره دوی ته کوم پولیس ورکړی ول هغه یې ترې اخیستی دي نو ځکه دوی له حکومت سره د همکارۍ ختمولو اعلان کړی خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی د پولیسو نظام اوس دومره پیاوړی دی چې د امن له لخر سره په ګډه امنیت ټینګولی شي نو همدا وجه ده چې دوی کمیونټي پولیس ته خپل اختیار لاندې راوستي هلته د چارو کارپو خادم حسین وای کومي عمل لخرې چې حکومت او استخباراتي ادارو جوړې کړي هغه نه دي کامیاب شوی د دې هر څه تفصیل د اسراح محمد په دې رپورت کې اورو
د پیښور په ادیزو سیمه کې د مشکوک وسلوالو طالبانو ضد امن لخر د حکومت سره د همکاري ختمولو اعلان کړی مشر ډوسرا په خپل خبرو کې د امن لخر مشر دلاور خان اویل حکومت چې د لخر د مرستې لپاره دوی ته کوم پولیس ورکړي وو هغه یې ترې واپس اخیستی نو همدغه وجه ده چې دوی له حکومت سره د خپل همکارۍ د ختمولو اعلان کړی
مثلا صرف دا جوړ شوی چې عمر کسان چې کوم حکومت مونږه بردي کړی وو سپیشل فورس ورغی سپیشل پولیس فورس هغه بردي کړی وو نو هغه مونږ ته حکومت جواب وکړي دا کسان ټول تاړو ته فروش کې او تاسو باندې چې څه کوي مونږ د دې باندې د خبرو ختمې چې دا نو کوي مونږ دا خلک فروش شي نو آیا به مونږ څه کوي هغه کې مونږ خپل رول دی ورې رول دی بس مونږ تر دا مونږ کوم خلک دي آیا طالبان سره زما په دې زما یو زمیدار هغه نه پریږدي هغه قتل کوي زما پوښتنه کې یو خدمتګار چې او په خپل کوله ورکړي هغه قتل کو نو زما ورور په مدني پولیس سټېشن کې څنګه ډیوټي کوي
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ډو تویل په لومبو ورځو کې حالات خراب وو او لخکرو ته د زیاتو مرستو اړتیا وه ولې اوس حالات هم ښه شوي دي او د پولیسو نظام هم مضبوط شوی او کولای شي چې د سیمې امنیت په خپله سنبال کړي نو دغه وجه ده چې دوی دغه ګام پورته کړو
ضرورت او لغت کې فرق شته مخکې زمونږ د پولیس تعداد کم وو مونږ سره چې کوم دی د خپل پولیس برقي خلک نو او د دې د کمیونټي پولیس په شکل کې د دې زمونږ د خلک اغان برقي کړی نو د دې ضرورت هغه وخت ډېر سی وو اوس چې کوم دی نو د دې ضرورت شته دی ورسره ورسره چې کوم دی نو حکومت مشدد مضبوطه شوې ده دا ذهني طور تسلیمول غواړي چې که چېرته مطلب په دغه ځای کې حفاظت کېږي نو دا به د حکومت او د دې په ملګرتیا په شریکه باندې کېږي
میا افتخار حسین زیاتوی باید چې حکومت او امن لخکر هر څه په شریکه وکړي او دارنګ د امن لخکر غړي او مشران به د هیواد د نورو وګړو په شان د قانون پابند وي نوموړی زیاتوی د امن لخکر ځنې غړي زیات نه زیات اختیار غواړي خو دوی نشي کولی چې دغه اختیار دوی ته ورکړي
لکه داسې اختیار ورکول چې هغه د فوج برابر شي یا داسې اختیار ورکول دا انساني فطرت دی چې چاته ډېر اختیار ملو شي د هغې غلط استعمال کېږي نو دا یو کنټرول ضابطه کې راوستل په کارونو هغې لپاره بیا زمونږ حکومت ته اقدام اوچت کړو څه مخصوص سوچ او خلک دی چې هغه د دې مطلب دا اختیار چې کوم دی نو هغه په ټیک طریقه استعمالوي نه او دا خبره به یقین کړو غواړي چې کوم کارونه مطلب موږ په نورو خلکو بنده وو او په تشدګردو پرته وو نو د امن لخکر خلک به هم
خدا دیزو عمل لخکر مشر دلاور خان د میا افتخار حسین دغه خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي
چې دا چې بالکل هیڅ خبره هم نشته مونږ ولې د دې علاقې هم موجود خلک یو مونږ د دې ملک موجود وطن خلک یو مونږ بغیر څه لالچه بغیر څه دغه ولې ځان مرګ ته نیولې زما د کوم پکې 105 کسان شهیدان شوي دي زما پکې د کوم مشران شهیدان شوي زما د کوم یو ستګاران هم نشي کړی زما زمیدارانو نه غوړ لس کیندل سره مخې زما زمیدار هم قتل کړی وي
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین مشال دوول په ځنو سیمو کې د پښتنو د کلتور او روایتو مطابق جوړ شوی لخکري کامیاب شوی او هغوی ته د حکومت د ملاتړ هم ضرورت نه وي خو د نوموړي په خبره کومې لخکري چې د استخباراتي ادارو یا حکومت لخوا جوړې شوي هغه ناکامه شوي او د حکومت لپاره هم د عذاب سبب ګرځېدلي
پښتونخوا او د قبایلي سیمو په مختلفو علاقو کې چې کله خلک په خپله دغه هڅه په بنیاد روجد شوي دي او بیا حکومتي ادارو سره یو خاص قسم ترتیب جوړ کړی دی هغلته دغه لخکرونه او دغه کومیټه نسل ته چې کامیابې شوي دي د هغې منفي نتیجې هم نه دي راغلې خو کم کم ځای کې چې ریاستي ادارو په خپل دا کار کړی دی چې خلکو ته وسله ورکړي ده یا خلکو ته پیسې ورکړي دي یا خلکو باندې څوک ادارې شروع کړي دي عامو خلکو باندې نو هغې ته دوه اړخونه دي
جو اڑخ دادی چتر لگا وقت پور کو اغه مسئلہ اغه دهن شوی دا کو پ طویل میات ور توی پ دے لوی مودی چکلا اثرات غوری تا سنو اغه نا لشکرایزیشن اپ پختو خو ور تو مونگوی اغه تجور شوی دا
کارپو خادم حسین وای کڅ هم د نړیوال قانون مطابق دا یو هیواد د حکومت ذمہواری جوړیږي چې خپل ولست ته تحفظ ورکړي خود نو موړي په خبره دا د پښتنو د کلتور برخه ده چې خپل دفاع په خپل وکړي او همدغه لړکې د امن لخرې جوړ کړی شوی خود نو موړي په خبره تر ټولو ضروری خبره دا ده چې د لخرې د قانون پابند وي او مسنوي نه وي
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ وخت یو نیمه بجه شوی ده د خپل همکار بشیر واخنه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په ورګزو ایجنسی کې د اورپکو د یو مقامی قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل دي د بلوچستان د کوټه په خار کې د پرونی راکټ بریټ په پایله کې د وژل شو شمیر درې تر رسیدلې د افغانستان د فرا ولایت امنیتی چارواکي وای درې وسلوالي وژلي او شپږ نور ژوندۍ نیولې دي افغان چارواکي وای د هیواد په ختیځ کې د نټو د ځواکونو په یو هوایي بریټ کې د وی کورنۍ اته غړي وژل شوې دي په شام کې دغه پیکي په نړیواله کچه غندنه روانه ده چې تر نوي او زیات ولسی وګړي پکې وژل شو او د مصر ولسمشر ته کاندید احمد شفیق ژمنه کړې چې کاغه انتخابات وګټي نو به عربي پاتون ته دوام ورکړي
د خبرونو لنډیز مو زموږ د همکار بشیر غواخنا اوریدو او اوس ورزو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په زینو اداریو کې او سرلیکونو کې سراغلي دي ریا سراج زهیر د غورسپانو ته کتنه کړې
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثر ورسپانو په خپل سرخو کې د بلوچستان په اړه شوی کانفرنس ته ځای ورکړی دی د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانو دی نیوز لیکي باید بلوچستان کې د چاڼو په ځای ولسی حکومت جوړ کړی شي ایکسپریس ټریبیون بیا دا خبر داسي ورکوي چې ټولي سیاسي ډلې په دې خبره متفق شوي دي چې د بلوچستان نه دی پوز واپس کړی شي د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانو ډان لیکي چې بلوچستان کې د پوزي اپریشن ودرولې شي او د لانجی دی سیاسي حل ولټولې اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې مشرک ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې پیښور کې په غیر قانوني توګه مشت افغان کډوالو او د نورو ملکونو اوسیدونکو ته د حکومت لخوا د وطن نیټه پوره شوې ده او د دې خلاف د کاروای حکم ورکړی شوی دی اداري لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې صوبایي در حکومت پیښور کې او د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې په لوی شمیر کې غیر ملکی کسان اوسیږي اداري لیکي چې په دې خلکو کې یو شمیر داسې دي چې په ناقانونه کارونو کې ککړ دي باید چې په غیر قانوني توګه چې د کوم ملک خلک هم وسیږي چې هغه وباسلې شي اداریا اخر کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د افغان کډوالو د واپسي په معاملو سره خبرې اترې وکړي او د لړکې چې د غیر ملکیانو ته کومه اخري نیټه ورکړې شوې ده چې په هغه کې نور وخت ورنکړې شي ځکه چې د پاکستان حالات د دې جوګه نه دي چې دې اجازه ورکړي آج ایکسپریس او جنگ ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو باندې لیکلي دي جنگ ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې پاکستان او هندستان خپلو کې د ویزې په نرمۍ باندې یو شوي دي خو دې لړکی سه خاص معاهده نه د لاسلیک کړي ځکه چې د پاکستان دریز وو چې دا معامله به په سیاسي توګه هوار شي او د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا ده چې د هندستان وزیر داخله به په لوزنامه د لاسلیک لپاره پاکستان ته رابلل شي ادارې وړاندې لیکي چې وخت راغلی دی چې دواړو ملکونو د خپل ولس لپاره سوچ وکړي او د دوانو ملکونو مشران د تیر وختونو ترخی تجربه په نظر کې اوساتي او داسې ګامونه پورته کړي چې د پاکستان او هندستان دولت ترمنځ ته مینا او محبت سیوا شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فینانشل ټایمز د خپل مقالې په فایل کې لیکي په داسې وخت کې چې امریکا او نیټو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قراري په اړه تګلارې جوړوي په همدې وخت کې د امریکا او پاکستان ورځ په ورځ خرابیدونکي اړیکې دا پلانونه د بل هر وخت په پرتله لا په شک کې اچوي ورسپانه د امریکا د سینټ د کمیټې هغه پریکړه د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د خرابۍ د تازه نشو په توګه یادوي چې لمخې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر سر پاکستان ته لورکول کېدونکو مرستو $3.3 میلیون وګرځول سول پاکستان د اوسامه بن لادن په مندلو کې له امریکا سره د ډاکټر شکیل افریدی مرسته په دې تعبیر کړه چې ګواکې هغه له پاکستان سره غداری وکړه او د پاکستان ملي ګټې له پامه وغورځولې پاکستان په همدې تور کې نوموړي ته د 3.5 کالو د بند سزا واوروله په امریکایي سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په یو خوله د پاکستان دا ګام وغندې. ورسپانه لیکي سینیټر جان مکین وویل چې د پاکستان لخوا و ډاکټر شکیل اپریدی ته ورکول سوې سزا د دوی ټولو سپکاوی دی. ورسپانه لیکي د دې درې دېرش میلیونه ډالرو ګرځول شای سمبولیک وي او د همدې کمیټې یوې څانګې د دې اونۍ په پایل کې پر دې رای واچولې چې پاکستان ته له ورکول کېدونکو مرستو دې تر هغه وخته لویه برخه وګرځول سي تر څو چې پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې نوې پرانستې. ورسپانه زیاتوي کله چې پاکستانی ولسمشر بلاخیره په ځنډ سره د نیټو په سرمشرځ کې د ګډون کول اعلان وکړ نو په افغانستان کې د نیټو لپاره د سامان وړنې د لارو پاړه په اړیکو کې د بیا سمون تمه وه. خو د نیټو دا غونډه بې له کومه تړونه پای ته ورسېده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري سره له لیدو کتو انکار وکړ او یوازې له غونډې د باندې یو څو خبرې ورسره وکړې. ورسپانه لیکي چې په یو کچه دا دواړه مشران په کورني سیاست کې تر فشار لاندې دي. د ولسمشر زرداري ډیر سیاسي دښمنان غواړي چې امریکا دې په ډاګه له پاکستانه بخښنه وغواړي او دا کار بیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما ځکه نسي کولای چې هلته د انتخاباتو کال دی. د ورسپانه فاینانشل ټایمز په لیکنه په همدې حالت کې د امریکا او پاکستان نور لمخه خرابې اړیکې لا پسې خرابېږي. بل پلو رویټرز خبري ایجنټس بیا په یو رپورت کې لیکي چې د افغانستان پارلمان د شنبې په ورځ له امریکا سره د ستراتیژیک اړیکو تړون منظور کړ. د رپورت په لیکنه د پارلمان د ګام په 2014 کال کې د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي شتون لپاره لار هواره کړه. رویټرز خبري ایجنټس په افغان پارلمان کې د کابل د یو غړي داوود کلاکانی لخلي لیکي چې هغوی دا تړون ځکه منظور کړ چې د افغانستان په ګټو. نوموړي ویلي په پارلمان کې یو سلواتیا غړي موجود وو او یوازې څلور غړو د دې تړون د منظورۍ پر ضد رای ورکړه. د تړون زیاتره لانجمنی برخې چې له کبله یې د تړون د تردید ویره وه ور له مخه ورڅخه وویستل سوې او په جلا توګه تر بحث لاندې راغلې چې له مخې افغان ځواکونو ته د شپې عملیات سپارل او د زندانونو واک ورکول شامل وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو ورجو د دې خبرونې یو بل راپور ته د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې د لیکونکي او خبریال عباس ناصر یو لیکنه خبره شوې ده. په دې کې راغلي په پاکستان کې پر مهمو قومي معاملو پریکړې د پوره غور او مشورې په نتیجه کې نه کیږي او زیاتره وخت له جذباتو کار اخیستل کیږي. شاهین بنیرې د لیکنې له مهمو برخو سره.
خبریال عباس ناصر په ډان ورسپانه کې لیکي چې په پاکستان کې په مهمو قومي معاملو پریکړې د پوره غور او مشورې په نتیجه کې نه کیږي او اکثر د جذباتو نه کار اخیسته کیږي. لیکوال لیکي که د سلالا په پوستا د ناټو په هوایي برید زموږ غوسه ټیک وه خو د هغې نه وروستو چې حالات کوم لور ته لاړل هغې کې د هوښیارتیا نه کار وانخیستی شو. کچره د ناټو د لارې تړلو پریکړه په پوره غور او فکر او مشورې سره شوې وي او ګټې تاوان ته کتلې شوې وي نو اوس به دومره ستونزه نه وي. عباس ناصر لیکي د ډاکټر شکیل اپریدی سلالا او ناټو د رسد د لارو په معاملو زمونږ پریکړې په بې غورې او تشو جذباتو ولاړې دي. دغه شان امریکا هم د خیارتیا نه کار نه دی اخیستی. د پاکستان لخوا دواړه اړخه وهل په خپل ځای ولې د جی ایچ کیو پر ضد په ښکارا د تورونو لګولو له کبله په هیواد کې د امریکا پر ضد جذبې نور هم راپارېدلې دي. عباس نصر وړاندې لیکي کله چې امریکا د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې آیس آی پر ضد په ښکارا تورونه ولګول نو آیس آی د دفاع پاکستان او دغه شان نور خواخوږو او په میډیا کې د خپلو ملګرو د لارې خپل رد عمل ښکاره کړ. داسې ویل کیږي اوس هم پوځي مشران د جمعې د ورځې د مانځه د غونډو تجزیو ته ناست وي او په دغه بنیاد پریکړه کوي چې راتلونکي ګام به ساخلي. لیکوال مشوره ورکوي باید په قومي معاملو د پریکړې نه وړاندې د رښتیاو لټون وشي او بیا دغه رښتیا د ولس سره شریک کړي شي. د دغې نه وروسته به ولس کولی شي چې ورباندې پوه شي او په نتیجه کې چې سره پیخیږي د هغې برداشت کولو ته آماده شي. عباس نصر په پای کې لیکي په میډیا د کوم پروپیګنډا کمپاین د شروع کول نه وړاندې باید موږ د خپل ځان دننه وګورو او ځان پوه کړو چې په داسې کارونو موږ څه ترلاسه کول غواړو.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د کرخې نه وراوړو ننګرهار جلال آباد ته ورځو. د افغانستان په ننګرهار کې 2500 خزی په کورونو کې د قالین جوړولو له موسسې سره د وړو د وریشلو په برخه کې په کار بوخت دي چې د یو کیلو تار جوړولو په بدل کې ورته 50 افغانۍ ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د قالین جوړولو د موسسې د خزینه کاریګرو مشره وایي چې په ټول ننګرهار کې ورسره 2500 تنه خزی په خپلو کورونو کې د وړیو څخه د تار جوړولو په کار بوخت دي چې د یو کیلو تار جوړولو په بدل کې 50 افغانۍ مزدوري ورکوي. د قالین جوړولو د خزینه کاریګرو مشر شریفی احمد زئی په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل چې د خوراک نړیوال پروګرام په مرسته خزو ته د شپږو میاشتو په دوران کې د وړۍ وریشلو او قالین جوړولو په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
اوله دفعه کې چې دوی شاګردانی کنه د شاګرد په وخت کې مګا سره د دبليو پی د غذایی مواد کومک شپږ میاشتې د ترنینګ دوره کې چې استادان سي په استادۍ کې بیا دوی ته مګ پیو کیلو باندې مګ ماشینونه ورته اخیستې پیو کیلو 50 افغانۍ ورکوو. قالین جوړو تار خپل ورته جوړو لاسي صنايع دي د موږ خپل 2500 مېرمنې په داو داخل دي ننګرهار کې د موږ سره د پشم ریشي باندې مصرف دي.
د چې په دې موسسه کې د لاسي صنعت نور کوم تو کې جوړيږي شریفه احمد زئی وایي
هغه سرتختګانی دی په ګوتو باندې سوي دي کرشنیل باب د دلته تار دي فشي دي ورته ګوري دغه مردوزي د دلته موږ د لاسي صنايع دلته مکمل شي انسان ته ضرورت ورته لري ټول لرو.
د قالین جوړولو موسسې مشره خپل کار نه سومره راضي ده او ور سره په کار د ګمارل شو خوزستونزي سومره ور کمی کړی دي. میرمن احمد زئیرا توای
نام خدای شکر الحمدلله زه خوب بار بار راضی ما خوغه میرمن سی د مثال 24 کال 15 کال ډیر بعد شرایط کې ژوند کا یو میرمن د کتاس غواړی زی به ما سره لاړ سی درویم خیمه سی یی میرمن یو کال په خپل بچانو ته سوزی په خړې او د پټو نه رشکول او به تبي په خړل او اخر ته یغوم بچانو شمکوري ورته फायदा سو. اوس نام خدای ژوند کې دومره فرق راغلی د سی اغه یار میرمن دی ورځی 2500 افغانۍ اخلي نو ډیر شاید خود پزبن کې فرق نه انسان راضی کار کول ډیر خې
د چي دغه موسسه خپل تولیدات کوم بازارونو ته وړاندې کوي. یو زلبی میرمن احمد زید غوکیغو
د مګمال ټول دوبۍ ته ځم. دوبۍ کې آزاد بازار د کالینو لرو. د لندن کې دوبۍ کې مګ بازار سره مشکلات نه لرو. دوه دسرو میډال راوړو د کالینو بس کې سي د افغانستان کالینه اول نمبر سوی ده او پروسه کالی یو راوړې وسه کال راوړ
د یادولو د چې د افغانستان په لاسي صنعت کې قالین جوړونه داس یو صنعت دی چې په ټوله نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی پپاو کم یو لسو بجو د باختر ستوري پپاو کم دوو بجو راشا درشا په اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال مرکا په اته ویشت منټه کم سلورو بجو پښتانه پنړی کې په اته ویشت منټه کم پنځو بجو زړی سندری په پاو کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د ناټو د لارو د خلاصولو په سر د پاکستان او نور نړۍ اړیکې ښې نه دي. په پاکستان کې دننه د عدلیه حکومت ترمنځ هم اړیکې ترنګلې دي او یو سیاسي بحران رامنځته شوی. په دې اړه له پاکستانه خبریدونکي ورځپاڼې ډیلی ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې غټ ټکی درته زموږ همکار بشیر ګواخ اوروي.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې خپل جګړه ختمول غواړي د پاکستان ولسی حکومت او پوځي اسټابلیشمنت لا هم د دې پوښتنې ډاډه ځواب نه لري چې د ناټو سره د افغانستان د ثبات لپاره یو ملګری او ملاتړ کوونکی جوړ شي او کنه. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د ناټو د لارې مسله لا نه حل شوې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکرې یو بل مسله لا پسې سخت کړه او هغه د پاکستانی وزیر اعظم د نااهله کولو پوښتنه د دې هیواد د انتخاباتو کمیشن ته نه لیږل وو. لیکوال وایي په ملیشیا کې چې کله عدلی د ډېرې ازادۍ په کارولو سره د حکومت خلاف ډېر کیسونه راوسپړل نو هغه وخت ورته د ملیشیا د وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد زړه تنګ شو او د خپل هیواد چیف جسټس او دوه نور قاضیان یې لرې کړل. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم دغه طریقه په 2000 کال کې په خپل ملک کې وکاروله خو کامیاب نه شو. په پاکستان کې د حکومت او عدلی روان اختلافات ته په کتو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکوال یو بل مثال د هندوستان راوړی. هغه ویلي په هندوستان کې اندرا ګاندی د عدلی سره له هغه وروسته اختلافات پیدا کړل کله چې نوموړی وزیر اعظم وه. په هند کې یو عدالت د هغې د مخالفه کس چې له اندرا ګاندی یې په ټاکنو کې شکست خوړلی و پر درخواست د کیس اورېدنه وکړه. عدالت اندرا ګاندی په انتخاباتو کې په درغلیو تورنه کړه او کانګرس ګوند ته یې وویل چې په شلو ورځو کې دې بل وزیر اعظم وټاکي. خو اندرا ګاندی سپریم کورټ ته لاړه او له هغه ځایه یې کیس وګاټه. لیکوال وایي چې نوموړی وروسته د پارلمان له لارې د عدلي واکونه ډېر راکم کړل. په مقاله کې راغلی چې اندرا ګاندی دا کار د خپل اگزیکټیو یا اجرایوي قوت د درلودلو په زور وکړ خو عامو خلکو یې دا ګام ونه ستایه، نو ځکه خو یې په راتلونکو انتخاباتو کې سخت شکست وخوړ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال وړاندې وایي چې په پاکستان کې هم باید له دې یو انتخاب شي او یا خو دې د عدلي خبره ومنل شي. د لیکوال په وینا په نړیواله کچه د پاکستان د خرابې پالیسۍ ترڅنګ د عدلي مسلې حالات نور خراب کړي دي، خو هیله یې ښودلې چې د پاکستان پالیسۍ جوړونکي له هوښیارۍ کار واخلي او سمې پریکړې وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري زموږ همکار رزاق برګ تاسو لپاره برابروي، او په دې خپرونه کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د هغو ادیبانو او د هغو شاعرانو خبرې درته اوروي چې په دغه سیمه کې ادب او شاعرۍ سره تړاو لري. د دې سره سره په زموږ په سیمه کې چې کوم کتابونه یا نور کومې لیکنې خپرېږي د هغې په اړه هم زموږ همکار رزاق برګ تاسو ته وخت په وخت خبرونه درکوي. راځئ چې ورته غوږ شو د باختر ستوري.
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومني. عبدالرزاق برق د باختر ستوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به اول د سواد د سیمې د ځوان شاعر عطاورحمن عطا په شعري ټولګه خبرې درته وکړو. بیا به دا درته ووایو چې کله په سواد کې ترګري روانه وه نو ترګري د سواد په پښتو ادب څه اثرات واچول. د خبرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې په دې اوسنی وخت کې د پښتو ژبې تذکرې ولې زیاتې خپرېږي. دغه ټول مطالب مو ستاسو اوریدونکو دپاره برابر کړي د اوریدو په هیله. قدرمنو اوریدونکو، د احساس للمی می رنگونه سپړی د تعلیم یافته او ځوان شاعر عطاورحمن عطا د شعري ټولګي نوم دی چې په دې اوسنی وخت کې تازه له چاپه راوتلې. دغه شعري دیوان چې 1440 مخونه لري د 15 موره او پابند نظمونو په شتوالي سره نور پاته پکې غزلې راغلي. د احساس للمی می رنگونه سپړی کتاب باندې تر اوسه یو د کتنه غونډه په سواد کې جوړه سوې، او په دې شعري دیوان کې عباسین یوسفزی سریزا او شریف الرحمن لیکنه ور باندې کړې. هم دغه سي طاهر بسمیل او تصدیق اقبال بابو په دغه کتاب باندې په ورځپانو کې لیکنې کړې. په سواد کې د عطاورحمن عطا د شعري ټولګې او د شاعري په اړه شاعر او لیکوال بدرالحکیم حکیم سي وویل چې دا د په خبره په دې کتاب کې نظمونه او غزلې په داسې انداز کې ځای پر ځای سوي چې تر ډیره حده د دواړو حق پکې ادا سوي، او ورسره په غزل کې پاسته لفظونه په کار راوستلي.
لکه مثال نو عطاورحمن عطا په خپل دې غون کې نظمونه هم شامل کړي دي او غزلې په کوم شامل کړي دي، او د دواړو تر ډیره حده هغه حق هم پوره کړی دی. مثال د دې په غزل کې تغزل شته، او په هغه کې هغه خواږه او پاسته لفظونه د هغې ترکیبونه نوي استعارې تشبیهات او کنایات دا ټول پکې ډېر ښه ترسترګو کېږي. او بیا تر ټولو زیات هغه فکر دی کوم چې د نړۍ چاپېریال نه راولاړ شوی دی.
محمد اقبال شاکر چې د عطا الرحمن عطا شعرونه یې لوستلي د ده د شعر کړه وړه داسې راته بیان کړل.
عطا الرحمن عطا صاحب یو ځوان زلمی تعلیم یافته او د یو ژوندي احساس څښتن پښتون زلمی دی. نو دغه شانته د احساس للمی مې رنګونه سپړي کتاب چې دی زما د نظر تیر شوی دی. بلکې د دغه کتاب په مخ کتنه کې ما د دغه کتاب په حواله سره دوه څلور مخه خپل تاثرات هم وړاندې کړي وو. نو څنګه چې د پښتو شاعرۍ د پښتو جدید شاعرۍ رجحان دی هم په هغه رنګ کې رنګ شاعري د عطا الرحمن عطا صاحب کړې ده. د فن په لحاظ سره هم د عطا الرحمن عطا صاحب په شعر کې ښه کافي پختګي ده. د هغه روزمره د هغه محاوره داغه په کلام کې متلونه داغه په کلام کې نو زما په خیال سره دا کتاب چې دی په پښتو ادب کې اوري راخه اضافه ده. د فن په لحاظ سره هم او د موضوعاتو په لحاظ سره هم د فکر په لحاظ سره هم
د کتاب لیکوال عطا الرحمن عطا د خپل کتاب د چاپولو په اړه وویل چې زما مقصد دا دی چې د خپل زړه خبره و ولسته ورسوم.
د کتاب د چاپ کولو مقصد خو د شاعر هو دی بدايه چې زما د زړه کم زما د نظر کم خبره د زما د ذهن کم خبره د غزل خپل لس وګونو تا د هغه ذهن کول سوما. د شاعر په ذهن کې یا د ادیب په ذهن کې چې کوم رڼا ده تر څو پورې د سره د چاپ شکل نه لري غسته نو د دغه نظر نه یا د ذهن د زړه دغه خبرې نه ولس نه خبرېږي. کتاب چاپ کول څنګه لار د ذریعہ د چې ولس تخ غو رسی خو زما په خیال دا د ډیر ضروری کار ساده خبره ساده احساس ساده جذبات ته ولس ته رسی. نو د دغه خاطر ادیبان شاعران کتابونه لیکي او چاپ کوي او زما هم دغه مقصد چې زما کم خبره دا زما ولس ته دغه غو ته رسی.
اوریدونکو د نن څخه څو کاله په خوا چې کله په سواد کې ترګری روانه و نو د سواد په پښتو ادب ډیر بد اثرات واچول او د دې اثراتو له کبله د سواد په پښتو ادب کې یو نوی مزاحمتي ادب و منسته راغلی. د سواد د څېړونکو په خبره دغه مزاحمتي ادب اوس هم الته دوام لري ځکه چې د دې پښتو ادب د لارې خلکو ته دا پیغام ورکول کیږي چې دا بیا د پاره تاسو به را اوسی. پاسواد کې می د یو څېړونکي پروفیسر محمد علي دیناخیل څخه وپښتل چې کله پاسواد کې ترګری روانه و نو په هغه وخت کې د سواد په پښتو ادب څه قسم اثرات ولیدل نو د په جواب کې دا خبرې وکړه.
سواد خراب حالات یا د سواد جنگي حالات او پښتو ادب باندې د تکلیف د پښتو بشیر او ادب باندې هم ډېر خراب اثرات مرتب کړي. د دې سره سره چې کوم دی په پښتو ادب او په پښتو شعر او ادب باندې هم د دې خراب حالات یا د دې جنگي حالات هم خراب اثرات پرېوتلي دي. نو چې کله حالات خراب شي نو عوام او شاعري هغه اگر که بیا یو څو مشاعرې شوي خو په خرابو حالاتو کې هغه مشاعرې نشي کېدی.
یو بل د سواد استوګن لیکوال او شاعر محمد دانیب کیس وویل چې کله په سواد کې حالات خراب وو نو نوي موضوعات نوي علامتونه خلګو ومنسته راوستل او د مزاحمتي ادب په اړه په سواد کې ډیر کار وسو.
کله چې حالات داسې شي شاعر خود معاشره یو حساس غړی دی هغه چې کوم څه ویني او کوم محسوسه نو هغه عام ولس عام سړی نشي محسوسولی. همدغه وجه ده چې د په ترانو کې د ده په سندرو کې د ده په شعر کې مزاحمت راغی هغه مزاحمتي ادب مخې ته راغی او کوم هغه د غزل په ژبه د نظم په ژبه هغه څه وویل شو کوم چې په کار وو کوم چې د خلک بیدارولو دپاره او د دې راویښولو دپاره وو نو هغه خبرې منځته رالې. د غزل په باره کې به خلکو دا وي چې د دې وجود د مخصوصو موضوعاتو نه اخوا نشي تللی دا بوج نشي برداشت کولی او کله چې وخت راغی نو د غزل علمن دومره هر خبر ته شوه چې هغه نوي نوي موضوعات او خلکو نوي نوي تشبیهات استعارات د دې سر راوړو علامتونه یې نوي نوي استعمال کړو که چا به راهراست یوه خبره نه شوه کولی نو هغه د علامتي شاعرۍ په لمنه کې د قوم ته ډالۍ کړه او مزاحمتي ادب په حواله باندې په سواد کې ډېر زیات کار وشو.
د سوات لیکوال او شاعر عبدالرحیم روغانه وویل چې په سوات کې د تیرې سوې بدامنۍ د ویرې د اساس د ډیرو شاعرانو په شاعري کې هغه مواد شامل کړل کوم چې د بدامنۍ د خورېدو لار نسی.
د شعر عادت خبر چې تدیس اثر دی نو دا به زه دا ووایم چې دا د ادیبانو د لیکوالو د دې مفکرینو لپاره د دوی د ژوند یوه نوې تجربه وه. بل د بدامنۍ د ویرې احساس د ډېرو شاعرانو په شاعرۍ کې هغه مواد شامل کړل کوم چې بدامنۍ ته لاره نیسي. او ډېر شاعران ادیبان چې دي نو هغو د رومانی شاعرۍ یا د نورو قسم شاعرۍ نه چې کوم دی راوګرځېدل و دے طرف تے کوشش دا شروع کی عوام کی دا شعور دا عوام بیدار کی بیا دا سی واقعات ندی راتو امکان پیدا نشی او دے شعور خورول دا پارا او حت الوسا کوشش کو او بیا کم مشاعرے کی دی کو کرے ہاغا طول اکثر زیاد تر مشاعرے کی دی نا غدا امن تہ حوالہ باندھی وے نتا سی مفتدین علاوہ نو اس غدی کی شعرانہ دیوان فزین باندھی بلکہ مطلب خدایا مچی جدید ایک شہرے باندھی کی وہ انقلابی بدیان عمر اس
اوریدونکو په پښتو ادب کې د پښتو ژبې کومي تذکيري وخت په وخت چاپیږي. په دغه تذکيرو کې د ویسمې د شاعرانو شعرونه او داغه د ژوندلیک پکې خپريږي. اسی که په تاریخ لیاسره وکتل سي نو په تیر وخت کې د خیبر ادب تذکيره د بنو ادب د هزارې ګلونه د سوات ګلونه تذکيري خپري سوي. ویل کېږي چې تر دې وخته پورې په پښتو ادب کې د سلو څخه زیاتې تذکيري چاپ سوي او دغه د چاپېدو لړۍ ډېره په تیزۍ سره روانه ده، ځکه چې هره ادبي ټولنه غواړي د هغوی د شاعرانو ملګرو ګډه تذکره چاپ سي، کوم چې د پښتو ژبې د ادب د پرمختګ دپاره یو ښه زیری دی. په سوابۍ کې مې د لیکوال او شاعر فیصل فاران څخه د زیاتو تذکرو د چاپېدو په اړوند پوښتنه وکړه چې د دې څه علت چې زیاتې تذکرې په اوسني وخت کې چاپېږي. نو ده په جواب کې داسې راته وویل:
نو دغه ټولنې چې کوم دی نو دی هغه لیکوالان خپل کیچینی او د خپلو ملګرو د ټولنې د غړو کلامونه راغوم کی او هغه د چې کوم دی د تفکیرې یو شکل ورکی. بنیادي وجه دا ده که تاسو وګورئ پښتو کې غالبا چې کوم دی په لومړی چې کومه صحیح تذکره موږ ګورو هغه د مسافر تنها نه وي یو خاص طرح باندې نه پخ دی رجحان چې کوم دی او غدا مونږ لیدا نو دې تذکرو کې یو خدای شي چې کوم دا غریبانان شهران دي چې د دې غریبانانو او د مرکز نه دلري چې کوم لیکوالان یو خدای هغه کلامونه چې کوم دې تذکرو کې لیکرای شي. ابي سره یو بل خو کار دي چې دا وشي چې دې تذکرو کې کټور لینو دي چې کم از کم یو درې شهران دي دا چې خامخا ضرور شامل دي چې هغه دې تذکيري کې راشي دا تذکيره خور شي. بل دې تذکيره په خیال له ټولو نه زیات ارزښت ور شي چې معنی تختاری هغه د دې سره زموږ چې کوم سیمه ایز شاعري ده نو دا هغه شاعري یو مجموعي
په اسلام آباد کې یو لیکوال عبدالرحمن بیتاب وویل چې تذکره چاپول ډیر ښه کار دی. د ده په خبره په کار ده چې د نورو ملګرو د یادولو دپاره باید د تذکرو د چاپېدو کار نور تیز کړل سي.
کله چې تکان کې بیداری پیدا شي هغه د بل ته احساس را توشي د بل نوم هم برداشت کولیږي. دا د قانون په ژوند کې یو مرحله راځي موږ یو داسې مرحلې ته رسیدلي یو چې موږ د ځان نه علاوه بل هم وینو نو دا ډېر ښه شی دی او پکار ده چې دا تذکرې زیاتې کړی شي.
د اسلام آباد یو لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار وویل چې د پښتو ژبې تذکرې په دې وجه زیاتې خپریږي چې د ځینو شاعرانو د کلامونو د خپرېدو دپاره د حکومت خاص سرپرستی نسته، نو ځینې خلک په خپل خرڅ د شاعرانو د پیژندګلوي دپاره دغه تذکرې چاپوي.
د ودی او ترقی لپاره داسې ادارې نشته نو غربت دے او پتی وجہ زمونگا زنے خلق چی کمین و اغرا پاسی اغد اخفر اخفر علاقے جرین و شاعران و کلامون را ٹور کی او راغی تذکری راغی جرد اپنانی وقت پیدا شے او دارے 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 ورسرا غد کلام نمونے اغد چاپ کی نو زچی فکر کو ما نو دای او دیر خکار کئی او دا دیر لوی خدمت کئی دے جبلا دے قوم را او ادبلا تو تاسو دې ته فکر وکړئ چې دا ډېر لوی خدمت دی. زه په دغه خلکو ته چې ریحه سلام پېښ کوم څوک چې راسته کړي دا چاپ کوي.
قدرمنو اوریدونکو دا و د باختر ستوري خبرونه د بلی خبرونه پوری د خدای پامان.